سلامونه ستوري مسی وخت د غرمه د ولس پجیس فینند خالي ورځ د 2015 کال د دسمبر 15 منټه ده د مشالېډون ورځې نه سات خبرونه باندې زه او بخشي د مشالېډون ورځې نه سات خبرونه په یو بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ او ګلای از هر کله کو هله درو چوڑو خوشاله وایست د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه څېړنی او مرکه لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پایل کې به مایک پسپارم ګلای از ته چې خبر وړاندې کړي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له چین سره د اقتصادي راهداري معاهده تفصيلات خبره کړي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کې به ګډون وکړي او عراق د ترکیې لخوا موصل خار سره نږدې د فوجیانو پر ځای کولو اقدام غندلې دي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي د قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي د غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام فیډرالي صوبایي اسمبلی غړي مولانا لطف الرحمن له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت موقف مبهم دی
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د اغه مونږ ته بریفینګ را کړی دا او دا خبره داسې مبهم او شکوک او شبهات پیدا کول اکنامیک کوریډور یو روټ نه دا یو روډ نه دا بلکې اغه سره نور تړلی سيزونه دي کاغه ټول سيزونه موجود وینو دا به راهداري به شمار کیږي او کني نو بیا خو سه روډ د روټ کو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي
قسم وفاقی حکومت په وار وار د دې خبرې پخلی کړي چې مغربي لارې لپاره یې پیسې خودي دي خو د خیبر پښتونخوا حکومت او ملت پاله ګوندونه درز لري چې په دې پروژه کې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کیږي او وړي صوبې لپامه ورزبل شوې دي د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی خیر روانونه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمایزو مسلو خبرې کیږي د سولې د عالی شورا غړي حبیب الله فوزي پرون مشال رډي ته ویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي چې د حکومت پلاوی او د سولې عالی شورا غړي به پکې ګډون وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د خپل ګډون خبر نه دی تایید کړی خو پرون یې په سویډن کې خبرلارو ته ویل چې کابل ته تر رسیدو وروسته به پریکړه وکړي دغه دوه ورځنی کانفرنس د دسمبر په 8 په اسلام آباد کې پیلېږي نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په دریم پړاو کې خلک رای اچوي د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 1200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له سهار 9 بجو څخه پیل شوی چې تر ماخام 15 بجو پورې به دوام ولري د سند په کراچۍ ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي په دغه ښار کې د امنیت لپاره د دې زرو نه زیات پولیس والا او 2000 د رینجر ځواک ځای پر ځای کړل شوي دي افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوی دي د سویډن حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې په دې هیواد کې د پناه غواړي د دایمي اوسېدو اسناد بنه ورکوي د سویډن وزیر اعظم ویل چې روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات شمیر یې د ځوانانو دي په غیر قانوني لارو هغه هیواد ته ورغلي دي نوموړي همدارز له افغانستان سره په راتلونکو لسو کلونو کې د یو ارب ډالرو د مرستو اعلان وکړ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سټاکهوم کې د سویډن د حکومت له بشري مرستو مننه وکړه د امریکا فوزوی په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده د امریکا فوز پرون ویل چې په نوزاد کې د ملي اردو او پولیسو سلوي غړي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشی شوي دي خو وروسته د امریکا د فوز مرکزي قمندانۍ وایان ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو په خپلواکو عملیاتو کې خوشی شوي دي نو مووی چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورته برابر کړي ول او د عملیاتو څارنه یې کوله تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خاصره نږدې فوجیان پر ځای کړي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونو له دغه ځای وباسي. د عراق وزیر اعظم نن په یو بیان کې ویل چې د هیواد په شمالي صوبه نینوا کې د ترکیې له خوا د فوجیانو او ټینکونو ننوتل د عراق له خودمختاری نه سرغړونه ده. د روټرز خبری اجنس تر مخه د عراق د بارنو چار وزارت د ترکیې شاخو یو نیم تل فوجیان او 15 ټانکونو نه نوتل دراندازي ګرځول ده او له هغه هیواد سره یې په ګډه د فوجي عملیاتو خبره رد کړي تر سوچ د بغداد وفاقي حکومت سره په دې حق له همکاري نیوي شوی. د ترکیې سرچینو ویل چې 13 ورځ موصل خار ته نږدې د ترکیې فوجیانو د معمول مشکونه کول چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې موصل خار په 2014 کال په جولای میاشت کې نیولې وو. بلخو امریکایي چارواکي وایي چې د ترکیې په اقدام خبر دي خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف سره یې په دې حق له همکاري نه کړې. او روستي خبر په امریکا کې قانون نافذ کونکي ادارې چارواکو ویلي دي چې د کالیفورنیا روستي ډلایز ورژنه د یو ترهګری بریت په توګه سیړي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په کالیفورنیا کې د ولسی خدمات په دفتر کې 14 کسان وژل شول او 21 ژوبل شول. امریکایي چارواکي وایي په ډلایز ورژنو کې دواړه مشکوکو حمله کوونکو په ټویټر ویبپاڼې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د بیعت ژمنه کړې وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا ګل ها سوا اوریدل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې پر مرکزی حکومت شک کړی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري نقشې دی ولسته په ډاګه کړی.
څنګه ویو چې بای هر څه دی ترانسپیرنت شي او ښکاره د ګریشي او داغې لپاره پکارداري شي دا نقشې چې دي دا د عوامو ته اوخلی شي.
د دسمبر پر اتمه نیټه په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسی پنځم کانفرنس کې چې په کې د افغانستان امنیت او ثبات به د ایجنډا په سر کې وي. آیا تیرو کانفرنسونو افغانستان ته څه ګټه رسولې؟
تیر کال چین کې د غونډه وشوه نو په دې دی وته ونې درسېدي دی په روسي له طریقې د پاکستان سره د چین په منځګړیتوب باندې د طالبان سره خبرې شروع کړي.
د افغان طالبان مشر ملا منصور اختر د مړینې په اړه لا هم متضاد رپورټونه ورکول کې چې افغان چارواکي مرګ او افغان طالبان د ژوند ادعا کوي. که فرض کړه دا هغه مرګ رښتیا سي نو د دې به له طالبان سره د سولې خبرو باندې څه اغیز وي؟
کچیر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري له طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وي منفي اغیز وي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پال رپورت د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت او وړو صوبو ترمنځ راپور د سوي اختلافات او د خبر پښتون قاسم لیته هم رسیدلی دي. د جمعې پر ورځ اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د راهداري جوړې سوي نقشه دی ولسته په ډاګه کړل شي. د خبر پښتون قاسم د بلوچستان پټنې تور لګوي چې مسلم لیگون حکومت د راهداري په اړه معلومات پټوي او د دې ټوله ګټه پنجاب صوبې ته رسول غواړي. خو مرکزی حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. تفصیل له پېښور د غلام غوث
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ماځیګر واکمن او مخالف ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لاري له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري نقشه او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دی ولسته ښکاره کړی شي او د اقتصادي راهداري منصوبه دي سره د ټولو جزئیاتو په مغربي لارې سرته ورسولې شي. دغه قرارداد د اسمبلی په غونډه کې د لیبر او قدرتي زیرمو صوبایي وزیر انیسا زیب طاهر خیلی سپدا ډول وړاندې کړو. د بدمرغه د پلانینګ کمیشن نقشې وفاقي بجټ او د کوریډور بجټ خایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د اتیشتم مې په متفقه فیصلې هیڅ عمل نه دی شوی. په دې وجه د اسمبلی وختنه کوي چې د شپږو تهونو د موټروې په مغربي لارې دی سمدستي کار پیل کړي شي او په مغربي لارې کې د کوریډور ټول جزئیات شامل کړي شي او د کوریډور د لارې نقشه دی ولسته پډاګه کړی شي او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دی هم ولسته ښکارا کړی شي.
Similarly, the agreement between Pakistan and China should also be made public.
او د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اسمبلی د ټولو ګوندونو مشرانو د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ملاقات هم کړی و، خو د وزیر اعظم میا نواز شریف د جمنی سره سم د مغربي لارې په اړه هغوی په دغه ملاقات کې نو مطمئن کړی شوی. اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وای دوی په مغربي لارې یو سړک یا موټر وی نه غواړي، بلکې د کوریډور ټول جزئیات دی په مغربي لارې عملی کړي شي.
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه مونږ ته بریفینګ را کړی دا، او دا خبره داسې مبهم او شکوک او شبهات پیدا کول. اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده، یو روډ نه ده، بلکې هغه سره نور تړلي سيزونه دي. ریل وی لاین دا، هغه سره اپټیک فایبر دا، هغه سره ټرانسمیشن لاین د بجلی، هغه سره ګیس لاین دا، هغه سره انډستریل پارک دي. که هغه ټول سيزونه موجود وي نو دا به راهداري به شمار کیږي، او که نه نو بیا خو سه روډ دی، روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي.
او په حکمران ائتلاف کې شامل د قومي وطن غون سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر سکندر خان شیرپا وایي
په دې کې اوس خچا د راپاسی لګی دي چې مغربي روټ چې دی اگر اوس ټوکره کیږي او مشرقي روټ چې کم دی اغه لا پوکیټ ورکړ کیږي. موږ وایو چې به هر سره ترانسپیرنسي او ښکار وکړي شي او داغه لپاره پکارداري شي دا نقشې چې دی د عوام ته اوخلې شي.
او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې هغه د چین سفیر ته هم د دې منسوبې په لړ کې خط استولې دي، او د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مرکزی مشرانو ته هم خطونه استولې دي چې د اسمبلی د دې قرارداد وروسته د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره په ګډه د راتلونکي تګلارې جوړ کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
نن د پاکستان، پنجاب او د سند کراچي ډیویژن په شپږو ضلعو کې د ولایتي انتخاباتو د دریم پړاو لپاره د رایه چونې لړۍ روانه ده. تر اوسه د هیڅ ډول ناوړه پیښې رپورټ نه دی ورکړل. په دې اړه مو په کراچي کې له خپل خبریال محمد عمران معلومات غوښتي دي.
نن په کراچي کې په شپږو ضلعو کې دغه ټاکنې روانې دي. تر اوسه پورې داسې خاص سمخه ته نه دي راغلي، معلومات مخې ته نه دي راغلي، او په پوره توګه باندې دغه د ټاکنو لړۍ روانه ده. د پښتنو سیمو خبره وکړل نو عموما پښتانه کمګور دلته څلوېښت لکه پنځوس لکه شاوخوا دومره خلک پښتانه دلته آباد دي، او دې د کراچۍ د سیاست یو لویه برخه هم ده. له بده مرغه داسې دا ځل داسې ښکاري چې هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې مونږ کتلي وو. خو بیا هم
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې د ستاسو مقصد دا دی د خلکو د رایې اچولو هغه انداز نه دی لکه پخوا چې وو، کنه تاسو بل مقصد دی؟
مقصد مې دا و چې کوم پښتانه به په سیاست کې برخه اخیستل
او
درېدل به چیرمین لپاره وایس چیرمین لپاره هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې وو. او دغې په شا باندې هم هغه ودي دي چې کوم موږ ګورو د کراچۍ چې کوم حالات دي، بیا خصوصا چې څلمېشته سیمې چې څومره وځپلې شوې، او بیا د هغه ځای ته موږ په څلمېشته سیمو ته لاړو شو، نو هغوی دا ګڼي چې یو مایوسۍ طرف ته دي چې موږ ته څه فایده نه راکېږي سیاسي چې کوم خلک دي یا سیاسي چې کوم مشران دي. نو همدغه ودي ده چې هغه خلک د مایوسۍ ښکار شوي دي او دومره په ګرموسۍ سره بیا هم په هغې کې برخه نه اخلي. خو دې مقصد هر جز دانه دی چې په کراچۍ کې نن کومې ټاکنې روان دي، په هغې کې د پښتنو څه کردار نشته یا د پښتنو څه ونډه په کې نشته. دی پښتانه بیا هم ولاړ دي بهر، آزاد پینل ډېر زیات دي، او چې کوم کمپرست ګوندونه وو هغه د هغې چې کوم کردار دي یا د هغې چې کوم برخه ده نو هغه ډېره کمه په نظر راځي په دې ټاکنو کې.
دا محمد عمران دا چې په اوسنیو ټاکنو کې کوم ګوندونه په زور او کوم په کمزوري حالت کې دي، په دې اړه مو په کراچۍ د کراچۍ میشتي خبریال او څېړونکي علي ارقم سره مرکه کړې او په سر کې هم ځینې د متحده قومي موومنټ په اړه پوښتنه کړې ده.
خپل چې کوم ټریډیشنل سپورټ بیس دی هغې ته لکه محدود کړی دی ځان، اغول څنګه چې ونول کړه په کراچي کې ستراتیژي او چې ثابت کراچي نه تقریبا هر یو سیمه کوشش کوو د خپل کریډیټ دراوستو اغول زیات فوکس ساتل په خپل پاور چې کوم دا او سپورټ دی چې کوم چې هغه ته 100% شور د جوابان ته کوي زیات کینډیډیټ چې داغه نه کړی په نور دینه کې نه خاص کمپین چلول لري نه دا کوي او که ته نور دي چې زینې دي هم چې کوم دی کې دا وو لږ ډیر ووټ دی پر غټلو چانس نشته نه الته کې لکه نور الاینس دی انډیپندنتلی سپورټ کړی دی لکه مطلب پارټي اونرشپ پر نور کې خلک سپورټ کړی دی
شا اوس دی کې یعنی تاسو وایسته چې ام کیو په خوا په زور کې وا اوس هم زیات د کومې اسمبلی غړي دی او همیشه حکومت د دوی اوس دی ځان محدود کړی دی خپل لوګي علاقو ته د فوجي اپریشن لوجه ځخه او پیپلز پارټي یا تحریک انصاف د دوی څه حالت ته پوزیشن یې سړي
د پیپلز پارټي صورتحال دا سره دی پیپلز پارټي خو د دې جماعت په شداغه هغه ووټ په هر حلقه کې او په هر کمیونټي کې بسنه څه شکل کې موجود دی نه خو چې دلته کې چې دا مجموعي صورتحال پاتې شهر پینځو اتو کال نشي پیپلز پارټي صوبایي حکومت پاتې شهر کراچي یو قسم بالکل ابندنمنت صورتحال له بلخته بلدياتي ادارې د وګو او د بیسک یوټیلیټي صورتحال ډیر خراب دی پیپلز پارټي ووټ په خپل ځای موجود دی تدیر دین نه کې ډیر څه ډول دي او لګیا دي اکثر ادعا کوي چې الاینس دې رکړی دي لکه جماعت اسلامي سره جماعت اسلام سره د ټول سره الاینس دی جماعت اسلامي او پی ڈی آی دا کوي چې کوم اربن د خار د غټه علاقې دي کو د لکه دا سنټرل چکم ډیسټریټ ته یا چکم دا ڈی ایچ ای او مجلس دا د علاقې دي نه هلته کې هغه آل ټو آل د ایم کیو او جماعت اسلامي مکمل الاینس دی او په دې علاقو کې کوم دی نه دلته کې اکثر یو بل ته خلاف هم ولړلی دا یو بل سره کوم دی نه او بعض ځای کې یو بل سره مقابله هم دا شپلا
شاوز دې تر ازو چې پښتنو تاسو په 2014 کې من انتخابات لیتلی او عام انتخابات او سم ګورې پښتانه په هغه جوش او خروش سره په دې انتخاباتو کې ساخي د تیر انتخابات په مقابله کې کنه
نو مسله دې دا چې دغه ایم پی چونکی مسلسل پر ریسیوینګ ان باندې د دهشتګردي حمله طالبانو د حمله مملي داتې شي دي خلق دغه شو ناغو تنظیم دیس ارګنایز دی ناغو پراپرلی نه انتخابي تیاری کړی دا دغه چې د کینډیډیټ سی دی هم لکه وس دین اندازو لکه زما په یو سی کی په واټ کې ان پی کینډیډیټ خو لگا ما دا پتاو خو ما په جندو هم نو لکه هغه جس خاص مو هم نه جلد خپل پرایوټ سکول له ورګه غونډه کې ینګ الګ دی دا 22 کال الګ دی نه نو دلته کې ان پی صورتحال خدا دی بیا پاتې شي ان پی د کمزوري صورتحال بینیفیټ زی جنیت العلماء اسلام کا ولې چې په جنیت العلماء اسلام کې کوم کینډیډیټ سی اگر که مذهبی حلقو هم دی او آزاد هم دی خو زیات ته وایي چې اکثر پښتانه دي
سوال دا دی چې آیا اوس خلدو ځخه هغه د باو یا فشار کم سوې دي د دې ته د کمپاین موقع وکنه اوس هم دوی تر د باو لاندې دي یا د دوی تنظیم کم
زور مسله دا چې بیسیک ارګنایزیشن انفراستراکچر دومره ډیمیج شه دی کنه
یعنی تنظیمي ساخت چې کم دی جوړښت یې هغه کمزوري دی اوس
هغه ډیر کمزوري شه او ولې چې لاندې ښکته اده پورې لګیدو دغه خلکو دا غېدا چې په کم وخت کې چې دا دلته کې قديم انتخابات ټول چې کوم ډېر مواله او د برادری په بنیاد باندې الاینس په بنیاد دی کنه هغه ډېر ځکه پین واډي ډېر په خلکو بچی ګرځیدل واډي کنه دلته کې دا هوغه لکه دمر ماسکیج دی یو آسان مثال درکوم چې دلته کوم کونسلر کینډیډیټ ته هغه په اړه کې د شکې بیګا جماعت اسلامي والا مهم چلولې ده چې هغه د سردار شو هغه جز د سردار شې نه اوسم په خپل پولیس سټېشن کې ولاړ نه یاله زه ولاړ یم د چا پروپاګاندا کړی دا په دې چکر کې دا 30-40 سوتونه خراب شي ولې چې ان پی هغه برایرات موبیلایزیشن هغه دغه ځکه نشته چې اکثر خلک چې کوم دی هغه دمه زیات په فرنٹ باندې راتلل ملالټي نشان ځان له مصیبت قتل ولا خبره ده په پښتنو علاقو کې نه سبا کنه
دا په کراچي کې مشت خبريال او څېړونکو علي ارقم چې د بلدیتي انتخاباتو په اړه باندې د ټولي کراچي تجزیه کوله د افغان ولسمشر د لومړي مرسیال ویان ادا کوي چې د طالبانو مشر مولا اختر منصور د سختو ټپونو لقبل مړ شوی دی سلطان فیضی دا ادا د یومې پورس په خپل ټویټر باندې کړی دا نتایج وی رپورټونه وایي مولا اختر منصور له کوټې سر نشته په کوچلاخ سیمه کې هغه وخت یو ملګری په دزو وشتي کله چې د دوی په یو غډه ناسه کې جګړه شوه خو د طالبانو ویان زبیولا مجاهد دا ادا وردوی وایي چې مولا منصور روغ جوړ دی او د افغانستان په داخل کې دی تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو رئیس د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د خپلو سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضی چې لومړی ځلې د مولا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی وو نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی فیضی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو مخکې آزادۍ رادیو ته ویلي و چې ملا اختر محمد منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د خپل مشر د مړینې یا پرده د وسلوالې حملې راپورونه بې بنسټه بللي. د جرمني خبري آژانس د مجاهد له قوله زیاتوي چې وایي موږ غواړو د خپلو کسانو په وسیله له هغه سره تماس ونیسو او د هغه غږ د رسنیو له لارې خپور کړو څو د حکومتي چارواکو آوازې غلطې ثابتې شي. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر له مرموزې مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ، خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ده له مخالفینو یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو خپله ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې مشر وباله. له دې وروسته د دې دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې او د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قومندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې آوازې دقیقې بولي. پاسوال اسمت الله دولتزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذات البیني اختلافات او عمله ژور پښوی وو او ورته د ترکیې دونه کوټې شپه کوم شپخانه تر انتقال ته وي دا په شپخانه کې ساور کړی دا وس مل دی ژوندای نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیری پلویان په هلمند ولایت کې ډیر دي. پاسوال دولت ځای وایي د طالبانو د مشر مړینه بعد د ډلې جګړې قابلیت ته سخت ضربه ورکړي.
ډیر سر اغیز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډیر مثبت اثر لري او طالبانو د لپاره او متوسطوالو مخالفینو ته ډیر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډیر بد اغیز کوي. د دوی جنگی توان او جنگی ماشین پټه به درایي.
له طالبانو د جلاشوی ډلې مشر مولا محمد رسول په دې وروستیو کې له اختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی وو او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د مولا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي وو، چې د طالبانو د نامتو قومندان مولا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې وو. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر مولا اختر محمد منصور برید کرښتیاوي هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامي حمله وه.
احمد تکل لکه څنګه احمد تکل په رپورټ کې ورده هم په دې ارتباط یو بل رپورټ لرو غدا چې د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي د ملا اختر منصور مړینه که چرته رښتیا وي نو له طالبان سره د سولې مذاکرات ته سره رسولای شي. د ځینې رپورټونو پر اساس ملا اختر منصور د کوټې ښار په 25 کیلومتر کې د کوچلاغ په سیمه کې طالبانو په خبنځي په خپل منځي نښته کې زخم شوی بیا بل او بیا مړ شوی دی، خو طالبان دا ردوي. د مشال ریډیو خبریالي فرشته جلال زی رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی حبیب الله فوزی د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر د صحت په اړه شک څرګندوي او وایي چې په دې اړه لاسونه شي ویل کېدای ځکه معلومات ضد او نقیز دي.
معلومات کافی در دست نیست، لحاظ یک موضوع است. موضوع دومی است که اگر چنین حادثه
در شاغل فوزی پوینا کچیری د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري، لا طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وای منفی اغیز وي. کچیر دا خبر رښتیا وي نو د طالبانو روند او د سولې پروسې ته ښه خبر نه دی، ځکه هر څومره چې طالبان سره یو لاس او متحد وي د هغوی پریکړه د سولې په ارتباط ګټوره ده او هر څومره چې شیندلی وي د سولې پر بهیر منفي اغیز کوي. حبیب الله فوزی هیله څرګنده کړه چې طالبانو ته به د وضعیت حساسیت څرګند شوی وي او له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې به همکاري وکړي. د وویل چې د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا د سولې د بهیر د پرمختګولو لپاره د هیڅ موقع ځای کول نه غواړي او په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې هم د ګډون پر امکان خبري وکړه.
اگر د کانفرنس شرکت صورت بگیره په توګه وویل مسله سولې افغانستان کوشش میکنه که
په دې کنفرانس کې د برخه اخیستو په صورت کې به افغانستان هڅه کوي چې د سولې په ارتباط پرمختګونه وشي. په دې کنفرانس کې به د حکومت استازي وي، خو ممکنه ده چې د سولې د عالي شورا پلاوی هم ورشي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په دوبی کې د ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته په ټپه ودرېدي. په دې پسې ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړ، چې د رپورټونو په حواله دا کار یې د یو شمېر مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي مسول سلطان فیضی پرون پر ټویټر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر تایید کړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ندي ویلي.
که څه هم د ملا منصور د مرګ په اړه باندې او د ژوند په اړه باندې دعوی دي، خو دلته که چیرې د ملا اختر منصور دغه خبره د مرګ خبره رښتیا سي، نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د ده د وژل کېدو به پر طالبانو څه اغېز وي، افغان حکومت ته یې ګټه یا تاوان څه دی. دا او ځینې نورې پوښتنې له افغان ژورنالیست او ورځپاڼې لیکونکي یاباسین بریالي څخه زموږ همکار اجمل آن پوښتلي په سر کې پوښتلي چې پر طالبانو به که چېرته د ده خبره رښتیا سي د مرګ نو اثر به څه وي.
اورستایو کې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر اختلافونه د یو سره ته ورسېدل چې پاکستان هم سره په تکلیف دی، او د پاکستان منظور د دې نه هغه څنګه چې زمونږ دی. د پاکستان کې د طالبانو انشاء په داسې وخت کې زیاتېږي او د مشرتابه پر سر لاندې زیاتېږي چې پاکستان باید یو خاص په توګه طالبان د واحد ادراي وړاندې کړي. د افغانستان د سټیج نه بیا بیا په نړیوالو کنفرانسونو کې دا غږ پورته شو چې موږ د طالبانو سره د واحد ادرس سره خبرې کوو، خو طالبان په واحد ادرس سره نه دي. اما اساسا اوس چې موږ ته ګورو طالبان اوس په واحد ادرس ملا عمر د مرګ نه وروسته نه لري. طالبان وګوري پښتنې پر یو هڅه مو کوله د افغاني شبکې یوه برخه په دې پورې وتړله چې د مرستیالې په نورې برخې او دا سره یې د یو بانفوذه او مختبر مشر په توګه رامخته کړو. اما دوی وروسته ولیدل چې طالبان په ډلو ټپلو باندې وویشل شول او نورو برخو کې دغه دنام سیاده توازن په خرابېدو. دغه تصور کیږي چې اوس پاکستان کوشش کوي یو دریمه مشرتابه یا رهبری طالبان کې رامنځته کړي. د اختر منصور چې تر کومه اندازه دقیق دی دا بیل مسله ده، که موږ دقیق ونه ویل شو چې دا یو شل شوی دی یا څه دی، مګر دغه اختلافونه نه خو سترګې نه شي پټېدای چې هغه طرحه تر رسیدلې دي چې سربرګي دي.
د تاسو د خبرونو داسې انتباه حاصل کیږي چې تاسو فکر کوئ هر څه چې دی که ملا اختر محمد منصور وژل شوی ټپی شوی او که روغ دی، خو بل اخره د غټولي اوازې او د ټولي هڅې د طالبانو د یو واحد مشرتابه د رامنځته کول لپاره دي.
دقیقا د همدې لپاره کیږي. تاسو وګورئ په اوس پاکستان په یو داسې حالت کې دی چې طالبان دی واحد ادرس په توګه د خپل تشخص ورکړي. سیاسي چاپېریال هم تغییر کړی دی. موږ پاکستان حکومت هڅه کوي چې طالبان عملاً ثابت شي. بلې موضوع ته اړخ ته تاسو وګورئ، په افغانستان کې وروستۍ سختې جګړې او په کندوز کې کومه بریدونه چې وشول، دا هغه فشارونه وو چې تر څو دوی د جنګ په صحنه کې دا ثابته کړي چې اوس هم د طالب د نوم لپاره واحد هغه باندې جګړه کولی شي، کومه طرفه چې دوی ورکول کېږي یا
په روانو اختلافاتو کې چې د طالبانو ترمنځ دي، او تاسو دا مو ویل چې ځینی استخباراتي کړي د دوی د یو کولو هڅه کوي، د افغان حکومت د رسد دی، آیا افغان حکومت دې ته خوشاله ده چې طالبان په ویشل کېدو سره کمزوري شي، او کنه دوی غواړي چې یو واحده ډله ووسی؟ ها، که تر کومه
ځایه چې د سولې مسله مطرح کیږي، همدغه د سولې په عنوان د طالبانو سره دې وختو کې د افغانستان د دولت لپاره تر ټولو ښه خبر هم دا ده چې طالبان د واحد ادرس په توګه وپېژني او شخصا طالبان وپېژني. پاکستان یوازې د فشار ځواک شي تر څو طالبان چې د دوی په ملکي وسیع کې خبرې ته آماده شي. اما کله چې مسله دا ده چې لکه اوس ولسمشر غني وایي چې دا د افغانستان د حکومت د پاکستان ترمنځ معامله ده د طالبانو په سر، په دې حالاتو کې بیا د مذاکراتو مسله یا د طالبانو پر سر د طالبانو سره خبرې دومره بې تاثیره دي چې څومره تاسو فکر کولی شئ. نو بنام پاکستان باید اول دا ثابته کړي چې هغه طالبان چې دوی خبرو اترو ته کېدوي د ټولو طالبان استازیتوب کولی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډوري په دوه منی مایکم درته یو شمیر ریپورټونه د قبایلی سیمو افغانستان په اړه لرو، خو اوس 12 بجې سوي دي. ګلایز به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا خبر پښتونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي. د افغانستان د اصول علي شورا یو پلاوی خی روانونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ایزو مسلو خبرې کیږي. د اصول د علي شورا غړي حبیب الله فوزی پرون مشال لیتوی په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ عمل نن سهار 9:30 بجې پیل شوی دی. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوی دي. د سویډن حکومت یې رونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین نور سختوي. د امریکا فوځوي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو د پخوشي کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د امریکا فوځ پرون ویل چې په نوزاد کې د ملي اردو او پولیسو سلویخ غړي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشي شوي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړي چې د هیواد په شمال کې موصل خار سره نږدې فوځیان پر ځای کړي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړي چې په سمدستي ډول خپل ځواکونه له دغه ځای وباسي. او په امریکا کې قانون نافذ کوونکي ادارې چارواکو ویلي دي چې د کالیفورنیا روستۍ ډلې ایزه وژنه د یوې ترهګرۍ برید په توګه سیړي.
د خبرونو لنډیزونه له ګلای څخه خاوري د لاوسم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج شرکت نه کوي.
نن ایکسپریس روس پڑھ خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې وشو چې د بهر ملکونو نه راوستل شوی خلک د شهریت د ثبوت نه لرلو په وجه بیرته هغه ملکونو ته ستانه کړی شو. ادارې د موجوده صورتحال پر وړاندې کې لیکي چې د یوې اندازې مطابق په زرګونو پاکستانیان دا وخت د نړۍ په مختلفو ملکونو کې په غیر قانوني توګه اوسېږي او په پاکستان کې د دې لپاره ایجنټان ناست. دا خلک په پیسو بهر ملکونو ته په غیر قانوني طریقه لیږي. که څه هم د پاکستان حکومت سوسو واره ویلی دي چې د داسې ایجنټانو او د هغوی د مشرانو پر ضد به کاروایی کوي، خو دغه بیانونه یوازې بیانونه پاتې دي. دریا اخري کې لیکي باید چې حکومت د هغه ایجنټانو پر ضد سخته کاروایی وکړي چې په غیر قانوني طریقه خلک بهر ملکونو ته لیږي او شنه باغونه ورته خایي. او د دې سربیره داسې غیر ملکي هم شته چې د پاکستان په پاسپورټ او شناختی کارت بهر ملکونو ته تللی دي، باید چې د هغوی پر ضد هم کاروایی وکړل شي. او چې ورته دغه شناختی کارت او پاسپورت ورکړی وي، هغوی ته هم سزا ورکول پکار ده، ځکه چې د دوی په وجه د پاکستان بدنامي کیږي. بل پلو جنگ روس پڼ خپل ادري کې د ترهګرۍ په خاتمه کې د عالمانو په کردار باندې لیک کړی دی او وایي چې نن د نړۍ تر ټولو غټه مسله د ترهګرۍ مسله ده او له پاکستان افغانستان وروسته د ترهګرۍ دایره اوس امریکا، فرانس او برتانیې ته هم غځېدل شروع شوې دي. د ادري په وینا ترهګرۍ په یو قام یا په یو مذهب پسې ترلل ندی پکار، ځکه چې دنیا وکتل په نړۍ کې تر ټولو زیات مسلمانان ملکونه په خپل لترهګری متاثر شوی دي. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې مسلمان ملکونه او په خاص توګه پاکستان د ترهګری د تباهۍ نه به څنګه ژغورل کیږي، ځکه که موږ وګورو نو پاکستان د ترهګری نه د ټولو زیات متاثر شوی ملک دی. ادریا اخیری کې لیکي اوس چې پاکستان ترهګری راګیر کړی دی، نو د سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو سره سره دانشورانو او عالمانو له هم پکار دی چې د ترهګری پر ضد خپل आवाज را پورته کړي، ځکه چې ترهګری او داسې ناسور دی چې لکبل یې هیڅ یو ملک پرمختګ نشي کولی، او د دې په کابو موندلو کې د ملک پوهان، عالمان او دانشوران غوړ کردار لوبولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي اروپای ټولنه وایي پاکستان ته استول سوی پناه غوښتونکو پوره معلومات یې هغه هیواد ته له مخکې ورکړي، ول خو پاکستان دا خبره ردوي. بلخوا دی ټایم ورځپاڼه لیکي چې افغانستان د هلمند ولایت امنیتي وزیر څارنې لپاره ګمارل سوی هیئت مشر په هغه ولایت کې د بډې رشوتونو او بدنظمۍ له وجې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګل ایاس وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان چارواکو هغه یو دیش پناه غوښتونکي بیرته یونان ته لیږلي چې د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد ته لیږل شوي ول. پاکستان وایي اروپایي ټولنې په غیر قانوني توګه دغه کسان له حقو هیوادونو وستلی وو. ورځپاڼه لیکي چې له یونان څخه په یو خصوصي جاز کې تر 500 پورې کسان اسلام آباد ته رسول شوي ول، چې پکې 19 کسان پاکستان قبول کړ او باقي نور یو دیش کسان په هغه جاز کې 2 غنټې ایثار ول، او د حکومت لخوا د کاغذونو نه لرلو دریز وروسته بیرته یونان ته په همغه جاز کې واسطه ول. ورځپاڼه لیکي چې دا د پاکستان د کورونو چارو وزیر او اروپایي ټولنې ترمنځ تاوتریخوالی تازه پیښه ده، ځکه چې له دې وړاندې چودري نثار علي خان په اروپایي ټولنې غوسه خودلې وا چې د پناه غوښتونکو بحران کې له پاکستانیانو سره ښه چلند نه کوي. همدغه مسله له اروپایي ټولنې سره د تاوتریخوالی وجه ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د نومبر په لومړنیو کې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر د نومبر میاشت په لومړیو کې له اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د لیګلو تړون هم ځنډولې وو. د دوی په خبره اروپایي هیوادونه پاکستانیان بیرته خپل هیواد ته ستنوي او پرې د ترهګرۍ بې بنیاده تورونه لګوي. ورځپاڼه د اروپایي ټولنې په حواله وایي چې پاکستانی چارواکو ته یې د لیګل شویو کسانو پوره او کره معلومات ورکړي ول. بلخوا دی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې یو کال وړاندې د برتانیا ځواکونو د هلمند ولایت امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، خو د دغه ولایت زیاتره سیمو کې اورپکو بیرته کنټرول ترلاسه کړی دی. د دغه ولایت امنیتي ځواکونه توان نه لري چې په خپل سر بیرته د هغو سیمو کنټرول ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند ولایت د امنیتي حالاتو څارنې لپاره 15 کسیزه ډله لیږلې وه. د دې ډلې مشر طوفان وزیری دی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې په هلمند ولایت کې افغان ځواکونو لیکو کې وسلوال طالبان ورننوتی دي. په دې کې ځینې بیا پر وسلوالو خپلې وسلې خرڅوي، او د طالبانو لخوا د زیاتره سیمو کنټرول ترلاسه کولو له وجې حوصلې لوېدلې دي. ورځپاڼه د ښاغلي وزیری په حواله زیاتوي چې درغلي د ځواکونو ژوبل کېدل او بدنظمي هغه وجوهات دي چې په نتیجه کې یې په ټول هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. دوی وایي چې په دغه ډله کې شامل ځینې غړي نه غواړي چې دا رپورټ ولسمشر ته وړاندې شي، ځکه چې د دغه کسانو خپلوان په هلمند ولایت کې د ولسوالۍ او پولیس مشران دي او یا په نورو چوکو ناستي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ختیجه اسلام اسماعیل واد د بندي کېدو یو کال پوره سو، قسم له یو کال راسي په زندان کې ده. تحقیقاتي ریپورت جوړونکو مېرمن اسماعیل وا شمنه ده چې آذربایجان کې په اداري فساد او بشري حقوقو پر ضد خپل مبارزه ته دوام ورکوي. تحقیقاتي خبریاله په باکو کې د استیناف محکمې ته وړاندې سو. مېرمن اسماعیل وا د غلا، مالی نور کولو، غیر قانوني سوداګریز فعالیت او قدرت د ناوړه کارولو په تور باندې سو، خو دا وایي چې دغه تورونه د دې د تحقیقاتي ریپورتونو د مخنیوي لپاره ور باندې پوره سوي. اسماعیل وا د مشال ریډو د آذری څنګه کارکونکي وا او په آذربایجان کې پر اداري فساد ریپورتونه جوړول. نور حل ملالي بشرا ور
کله چې مېرمن اسماعیلوا د باکو د استیناف د محکمې په تالار کې د یوې داسې شیشې شاته ولاړه و چې ژغ نسی تر اورېدل کېدای، نو په بیړه د بشري حقونو د سرغړونې په حق خپل ورستۍ راپور خپور کړ. دغه څېړونکو خبریاله پوهېده چې قاضي کولای سول چې د تیرې نومبر میاشتې په 19 په غونډه کې د یوې تڼۍ په فشار سره د هغې مایکروفون غلی کړي، خو هغه بیا هم د خپل قلم له زوره کار واخیست او جر جر یې دوه جملې ولیکلې او د شیشې مخې ته ونیولې. هغه لیکلي و چې د یک شنبه په ورځ د دوهم بلاک د درش پیته نمبر او د څلور شپیته نمبر کوټو اوسیدونکو د احتجاج په توګه دروازې ځکه وډبولې چې دوی وهل سوي او په غیر قانوني توګه په انفرادي کوټه قلفي کې اچول سوي وو. دغه خبريالي چې ازادي راډیو ته هم راپورونه لیکل د تیر یو کال د بند په موده کې خپل هغه فعالیت ته دوام ورکړ چې لکبل یې لبند کېدو مخکې څو جایزې ګټلې دي. د هغې راپورونه اکثره د بشري حقوقو څخه د تیریو او د آذربایجان د بډای هیواد په حکومتي ادارو کې د فساد په حق لوو. د کاسپین د سمندر په غاړه دغه هیواد د تیلو د زیرمو په لرلو بډای دی. میرمن اسماعیلو واجمنه کړې چې ل خپل کار او فعالیت څخه به لاس وانخلي. خدیجه اسماعیلوه د خپل حبس ته یو کال په پوره کېدو سره تیره اونۍ د خپل کورنۍ لاري ازادي راډیو ته یو پیغام واستاوه. هغه په خپل دغه پیغام کې چې د تیرې پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو تر لاسه کړ ویلې چې زه خپل تګلاري ته دوام ورکوم، زه خپل مبارزې ته دوام ورکوم، چې زندان ته دراتک په لومړی ورځ می پښوندو او ټوکی هم کوم. د محاکمه په محل زه داسې احساس کوم چې زه به بریالي کېږم. هغه د مالیه نور کول او تقلب کاری په تور په اونیم کال حبس محکوم شوی، خو وایي چې دغه تورونه د خندا وړ او بی اساسه دي. میرمن اسماعیلو وایي د دغه بی اساسه قضیه هدف دا دی چې ژغې چپ کړایسي او کوم راپورونه چې د حکومت د لوی چارواکو د اداري فساد په حق لخبره کړي بی اعتبار کړایسي.
د سویډن وزیر اعظم وایي له افغانستان سره د همکاري د لسکلن پلان پر اساس به تر 2025 میلادي کال لشتر لشه یو میلیارد ډالر پر دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بشري حقونو د ودې، د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول سي. د افغانستان ولسمشر او د سویډن وزیر اعظم پرون په سټاکهوم کې په یو خبري کانفرنس کې پر دې او یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې وکړې چې فرشته جلال سي جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لوري نه منل کیږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لووین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ډیره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو اربیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې لږ تر لږه پراتلونکي ولسیزه کې به د بشري حقونو او پراختیايي پروژو لپاره د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي.
سټیفن لووین وای د افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لسکلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارد سویډنی کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به د افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غنی شای له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. شاغلی غنی په دې اړه خبريالان ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زه دلته په موافقه پسې اصلا نه وم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅه کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په ولانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې دا یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80,000 غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یو نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د وروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملی کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کیږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
داود فرشتي جلال سي رپورت. ولسمشر اشرف غني پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره هم ولیدل او د نورو مسلو ترڅنګ د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبري ورسره وکړې. فرشتي جلال سي په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو مشر نسیم سر سره مرکه کړې او په فایل کې ورځه پښتلې چې ولسمشر غني سره د غیر قانوني کډوالو په اړه څه خبري وکړې. شاغلي سحر وای
یو تعداد افغانان په استاکولم کې د محترم اشرف غنی رئیس جمهور سره وکتل او غږیدلو چې افغانستان نه باید ظالمانه قرارداد امضا کړي چې خوشبختانه دوی امضا کړی نه و. ویلې چې موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرې کوو. خو په آینده کې دا مشکلات څه دی؟ واضح ده چې اروپا فشار راوړي. خپله رئیس جمهور ویلې چې موږ د یو هفتې خرج د نظامي هغه نه لرو، نو غونډ د موږ 70% بودیجه د خارج نه تم. واضح ده چې دوی فشار اچوي او د موږ هڅه دا ده چې دغه فشارونه په هغه حد کې نه وي چې موږ خپل دغه د افغانانو حقوق پایمال کړو.
دی وای چې د افغانستان حکومت او د سویډن حکومت به مذاکره کوي، خبري به کوي، دغه خبرو اترو په ارتباط تاسو څه جزئیات لري؟
د دې پروګرام دا دی چې دغه غیر قانوني ماجرت دوی یادوي یا مخفي سوي چې د محکمې لپاره سوي دي. دوی زیاتره غیر قانوني ژوند کوي یا پټ ژوند کوي. د دوی تعداد تقریبا د 6000 نه زیات د پسیدن کې او یو بخش افغانان دوی نسی کولای دغه غیر قانوني کډوال چې د ایران نه دی، د عراق نه دی، د سومالی نه دی، دوی ډیپورت کوي دغه مملک نه قبلوي. ولی افغانستان ته دوی همیشه د کار کړی دی او لیګلی، نو دغه دوی غواړي د خپل رقم چې د مخفي دی د پولیس وظیفه ده چې ګیری کې او ډیپورت کې دغه افغانان کولای چې په ډیر سادهګۍ سره او په ډیر ارزان قیمت سره او میدان د هوایي د افغانستان کې خوشی کوي. د دوی حل زل داسې دي چې داسې او توافق ولري چې په ډېر ساده توپ سره افغانان ریپورت، نو ځکه دوی هغه امکانات چې افغانستان سره دوی لري نورو ممالک سره دوی کم تر، نو دوی هم غواړي چې دغه نه استفاده ازمي استفاده وکړي.
نو نسیم سحر چې له فرشته جلال سي سره خبره کوله. ټاکل شوی چې د آسیا زړه استنبول پروسې پنځم کانفرنس د دسمبر پر اتمه په اسلام آباد کې ترسره شي چې د غړو ملاتړو هیوادونو د بارني چارو وزیران او استازي په ګډون پکې کوي. د دې پروسې مقصد د آسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په ځمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. دا چې د پروسې تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلي او د افغانستان او سیمې لپاره څومره ارزښت لري، احمد چازمی په دې اړه رپورټ شوړ کړی.
د آسیا زړه استنبول پروسا چې په 2011 کال کې د ترکیې په استنبول ښار کې پیل شو، تر اوسه د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچې څلور کانفرنسونه کړي چې د ځینو هیوادونو ولسمشرانو یا وزیر اعظمانو هم ګډون پکې کړی دی. په افغانستان کې د امنیت او د سیمویزو هیوادونو ترمنځ د همکاري زیاتېدو په اړه دغه پروسه په لومړي سر کې د ترکیې او پاکستان په منځګړتوب په استنبول کې پیل شو چې د چین، روس، هند، ایران او سعودي په ګډون 14 غړي لري. پر دې سربیره د آسیا زړه د ملاتړو هیوادونو شمیر 12 دی چې امریکا، بریتانیا، جرمني او جاپان هم پکې شامل دي. بل خو د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون 12 نړیوال او سیمه ییز سازمانونه هم په دې کې برخه اخلي. دا چې د آسیا زړه استنبول پروسه څومره ګټوره ده او تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې دي، په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز امین احمدزی یې څه دا ډول په ګوته کوي.
د افغانستان په ماجرا کې کوم ګڼ شمېر هېوادونه دي یو ځای سره راټول کړي دي. دویم دا دی چې تېر کال په چین کې دا غونډه وشوه، رئیس جمهور اشرف غنی احمد زی د افغانستان هغه هم وغلله، نو په دې وتوانېدل چې د همدې پروسې له طریقه د پاکستان سره د چین په منځګړتوب باندې د طالبان سره خبرې شروع کړي.
دا سیاسي کانفرنس کې که څه هم افغانستان او سیمې څخه د ترهګرۍ د لمیان زوړلو او سولې او ثبات راوستو په اړه بحثونه کیږي، خو لیدل سوي چې هر لوري خپل دریځ بیانوي او له همغه طریقې حل لار وړاندې کوي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر او د سیمیزو چارو کارپو ډاکټر اجاز خټک وایي که څه هم دا ډول کانفرنسونه د سیمې هیوادونو ته دا زمینه برابروي چې پر یوه میز سره راټول سي او د ستونزو په اړه خپل نظر څرګند کړي، خو بیا هم هر یو خپل ګټې په پام کې نیولې وي چې د پرمختګ په لړ کې لوی خنډ جوړوي.
په دې ذریعه سره دا او شاکې ممکنه دا اونشي خپل خبرې کم از کم یو بل ته پیږدي او خپل موقف چې کوم لريواله دی هغې کمېدو کوشش وکړي. کم از کم دوی په یو پانه راشي او راغونکي، نو هغه به بیا ډېر لوی قدم وي مسلې حل کولو در دا نه چې مسله به حل شي، خو اخوا ته به ډېر لوی پرمختګ وي. چونکې لویه خبره ده چې د ډېرو ملکونو مفادات کې ډېر لرېوالی دی، هغه مفادات هر یو ملک کې دی هغه خپله خبره مخکې بوتلم غواړي او هغې کې فرق یا شته دی او که څه هم اکم شوی نه یا ختم شوی نه، نو دا د دې بیانونو هیڅ معنی نه لري.
د آسیا زړه پنځم کانفرنس د ځل په داسې حال کې په اسلام آباد کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې، خو د افغانستان له لوري لا تر دې دمه پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر نه دی تایید شوی. دا چې د نوموړي ګډون یا نه ګډون پر دې کانفرنس څه اغیز لرلای شي، عزیز امین احمد زئی وایي دراپورن لمخې د پاکستان پښتنو سیاستوالو هم تیرې اونۍ کابل ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر غوښتي و چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. که څه هم دواړو مشرانو په پیرس کې د اقلیم د بدلون د نړیوالې غونډې په څنډه کې له یو بل سره ناسته وکړه، خو اسلام آباد د آسیا زړه کنفرانس کې د اشرف غنی ګډون ته ډیر ارزښت ورکوي او د پاکستاني چارواکو په وینا د نوموړي ورتګ ته چمتووالی هم نیولې دی.
دا مچازمی رپورټ مو ورې دی. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون رسپانې د روس لخوا پاکستان ته د ګیسټ ورکړې په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي په داسې حال کې د یوکرین پر سر له امریکا او اروپایي اتحادیې سره د روس اړیکې ترنګلې شوې دي او ماسکو ویر لري چې اروپایي مارکیټ به له لاسه ورکړي. پاکستان ته د ګیس د لښت لپاره د نلیک غځولو وړاندیز کړی دی. د دې مقالې مهم ټکي به هم له مچازمی واورو.
انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون رسپانې لیکي روس د اروپایي اتحادیې د توانایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د ګیس یو لوی لیږدونکی هیواد دی، خو د دواړو لورو ترمنځ د تجارت او توانایي په برخه کې اړیکې تیر کال تر هغه وروسته ترنګلې شوې چې کله ماسکو د اوکراین کرایمیا سیمه په ځان ګډه کړه. تر هغه وروسته تیر اونۍ د ترکیې لخوا له شام سره پر پوله د روسي جنگي الوتکې د ویشتلو پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه پیدا کړه. ترکیه د خپل 50% ګیس اړتیاوي د روس لخوا پوره کوي، بلخوا اوس تم سرګندیر چې امریکا میدان ته راودانګي او اروپایي اتحادیه ته د ګیس لیست پیل کړي چې دا به د روس لپاره لوی گزار وي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې روس په نړۍ کې دوهم لوی ګیس تولیدونکی هیواد دی، اوس د ګیس د خرڅلاو لپاره د متبادل بازار په لټه کې دی. دغه هیواد له چین سره وار د مخه د ارباو ډالرو د توانایي لوزنامه لاسلیک کړی دی. په داسې حال کې پاکستان هم د روس د ګیس لپاره لوی بازار ګرځېدای شي، ځکه چې دا هیواد د ګیس له کمی سره مخامخ دی. ورسپانه پر مخ لیکي ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس پر یوې نلیکې کار کوي چې تاپی نومیږي او دا به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. د روس نلیکه به هم له تاپی نلیک سره پر څنګ د پاکستان تر ګوادره غځول کیږي. روس وار د مخه له پاکستان ته پراتلونکو دوو کلونو کې د مایع ګیس د ورکړې وړاندیز کړی دی. دواړه حکومتونو له کراچي څخه تر لاهور د نلیک غځولو پروژه هم لاسلیک کړې ده چې $2 ارب مصرف به ماسکو ورکوي.
د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون رپورټ هم له احمد چازمی څخه اورېدی. پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان سوپر لیگ لوبو اعلان کړی دی. لوبې به په عرب اماراتو، په دوبۍ او شارجه ښارونو کې کیږي. په دې کې به له پاکستانیو علاوه نور نړیوال لوبغاړي هم برخه اخلي. د پوهانو په خبره د سوپر لیگ زیاته ګټه به شایي نو لوبغاړو ته ورسیږي. رابع اکرم خان په دې هکله رپورټ جوړ کړی.
د روان کال په فروری میاشت کې کېدونکو د پاکستان سوپر لیگ په اړه د کرکټ د لوبې کارپوهان وایي چې د پاکستان سوپر لیگ سره به نه صرف د کرکټ لوبه بحال شي، بلکې دا به هغه لوبغاړو ته موقع ورکوي کوم چې قومي کرکټ لوبډله کې د شاملېدو خواهش لري. مشال ایډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ د پېښور د څانګې مشر ګلزاده وایي چې د سوپر لیگ کې به نه صرف د پاکستان کرکټ لوبډلې لوبغاړي وي، بلکې نړیوال لوبغاړي او په ملک په علاقایي کچ لوبغاړي به هم برخه اخلي.
پاکستان سوپر لیگ دا اصل کې د زو ټیمانو یو ټورنمنټ دی، څنګه چې دا وروسته سیزنو کې بیا اتو ټیمانو ته دي، لکه دا کریم پلیئر چې کوم دي او کوم ټیمان دي دا هغه ټیمانو کې به پلیئران راځي او دا مخکې بوزي.
د ذکر د سیرت په ورسره پاکستان کرکټ بورډ لاړه د پاکستان سوپر لیگ 15 ډلې په 93 ملیون ډالرو خرڅ شوی دي. په دې 15 ډلو کې پېښور، کوېټا، کراچي، لاهور او اسلام آباد شامل دي. دا 15 ډلې په شارجه او دوبۍ کې سری شلوبې کوي او دا به د 4 فروری نه شروع کیږي او په 10 فروری به دا لوبې سر درسي. د پاکستان سوپر لیگ په اړه پخوانی ټیسټ کرکټر وجاهت واسی وای چې څنګه د زیمبابوي لوبډلې لپاره پاکستان کې حفاظتي انتظامات شوي وو، باید چې دا سوپر لیگ هم پاکستان کې شوی وي.
دا زمونږ دلته پاکستان کې د پی ایس ایل په کارونو دی کې زمونږ د پلیرانو ته، زمونږ د خلکو ته به ډېر زیات فائدہ وو. او زما په خیال پی سی بی په دې آلریډي خبره کوي لګیا دی، یو کال به دا شارجه کې کیږي او ان شاء الله بیا به دې دا موسکی پاکستان کې بیا به لکانو ته به زیات فائدہ وي چې دا زمونږ ملک کې کیږي نو زیات فائدہ به وي.
د کرکټ د لوبې یو کارپو او جرنالیسټ عبدالغفار هم دې لړ کې سیاتوي چې د پاکستان کرکټ بورډ ته به د شلوري لوبو لپاره قابل لوبغاړي هم همدې سپر لیگ نه ملاویږي.
په دې کې چې کومې پیسې کم سپورت لوبغاړو ته ورکل کیږي نو د مالی توګه باندې به هغه هم زیات مضبوط شي او پر روان وخت کې په فرست کلاس او په خپل د کرکټ په تیارو او د کرکټ په پریکټس باندې به دا ډېر زیات فوکس وي، ولې چې هغه سبه دا غم نه چې یاره ماته څه روزګار کول دي یا ماته څه پیسې ګټل دي.
یاد دی چې کال 2009 کې د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې په سریلنکن کرکټ لوبډلې د حملې نه پس نړیوالې کرکټ لوبډلو پاکستان ته د راتګ نه انکار کړی وو. همدې لپاره چې د پاکستان کرکټ لوبډله د هوم ګراوند په توګه د متحده عرب اماراتو میدانونه کاروي.
تر ربی اکرم خان رپورٹ موردی د خبر ایجنسی خلک غوښتنه کوي چې بند سویش نات کارډونه خلاص کړي سي او د شند نورو اسنادو د تصدیق مرکز دی بیرته جمهوریت ته راوړل سي. دوی وایي چې د ټکنیکی ستونزو له وجې په سلګونو کسانو شنات کارډونه بند کړل سوي دي او د لری پروتو سیمې خلک کډوال او میرمنې نس کولای په پېښور کې خپل شنات کارډونه او نور اسناد سم کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبريال فرهاد شنواری راکړي.
د خیبر جنسی خلک وای چې اکثر یې د نادر په دفترونو کې شناختی کارت یا کوم نور اسناد د ټکنیکی ستونزو له وجې بلاک شي نو بیا یې دلته ویریفیکیشن یا تصدیق نشي کولای. دا ځکه چې د دوی د تصدیق مرکز د جمرود نه پیښور پښتخرې نادر مرکز ته وړی دی او باید بیرته جمرود ته راوړل شي. دوی وای چې د لری پرتو کلیو خلکو کډوالو او میرمنو ته د خپلو بلاک شویو اسنادو د سمولو لپاره پیښور ته تک ډیر ګران پریوزی او باید په جمرود کې دغه اسانتیا ورکړل شي. په دې حکله د جمرود سیمې او تن شفیع الرحمن پردی مشال ریډیو ته وای
دا جی ویریفیکیشن دفتر اول دلته خلکو ته لږ اسانه وستلې پښتخره لانو دلته کې جی تیراو د باړې لاسې لر لرزینو نه خلک راځي چې هغه پښتخره نادر غینال للی دلته ټول خلک بلد دي. مهرباني وکړئ چې دفتر واپس دلته راوړل شي. نو جی تکلیف جی ډیر کم شي ځکه چې خلک ډیر لری لزینو نه راځي باړې نه راځي لنډی کوتل نه راځي. نو
او د سیمې او بلتن امیرزاده پردی په دې اړه وویل
نشنه هتی کارت وسره بلاک وی یا وسره نیوی نو پښتخار لپسې درومي او به پولیس رئیس ورګي ډیر په ځبوي ځکه چې مې نه سوال پکور دي چې فوري تور په اکشن وخلی او دا سنټر واپس جمله راوړي ځکه چې لنډی کوتل خلک شول د جمرود خلک شول ملګوري شلمون بازار زخه خیل د غرنګي تیرو خلک شول انتهایی په خبر کې وته مشکلات یو بیا خو باز ټیم کې داسې وی چې یو کورپس یو زی اوم نشي دوه درې ورځې تکلیفونه ته ملويږي په کور د چا سنټر فوري تور باندې جمله واپس راشي. هم دلته وته هغه شي ځکه چې کبویل دي یو تر ته غون فاټه بوج دي پښته خراب سنټر باندې نو پاتې خبرې جنسي بوج وسته او چات کې چې دایم سال ته وروړو
د نادر ویریفیکیشن یا د تصدیق مرکز د جمهوریت ته دروړو د غختنې په حق له مشکله د خبرې جنسي نه د کمی اسمبلی غړي شاج ګل پر دې سره رابطه وشو نو دوی وویل چې مونږ به معلوماتو کړو او هڅه کوو چې بیرته جمرود ته راوړو او دلته به د پاسپورت یو دفتر پرانسته هم کیږي. یاد دیویچ په خیبر ایجنسی کې د نادر په دفترونو کې د ټکنیکی ستونزو له کبله په سلګونه خلکو شناختی کارډونه بلاک شوي دي او دوی غواړي چې زر تر زره ویریفیکیشن یا تصدیق وشي او دغه ستونزه هواره شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او سم د رواني خبرې غړي په اخره کې په کراچي کې د مشتي په پښتنې پاړه ریپورت لرو. روبین اصغر د کراچي په میټرول سیمه کې ژوند کوي خو د دې ځانګړتیا دا ده چې دا د دې شهر هغه لومړنی پښتانه ده چې په پښتنو کې په پښتو کې په ټلویزیون خبرونه ویلي دي. د دې علاوه دا په ډرامو کې کار کوي او سره سیاسي حلې ځلې هم کوي. محمد عمران په دې ریپورت جوړ کړی.
روبینا صغیر د کراچی میټرو ویل سیمې اوسیدونکې ده. نو موړی ته کراچی کې د سرکاري ټي وي پښتو څنګه د اړومبې خبرونه ویونکو اعزاز ترلاسه دي. د خپل ژوند او فن په اړه روبینا صغیر مشال ریډیو ته صدا سی ویل
مخکې خو زه ټوټل هاوس وایف ایم بیا هغه نه پس د پی ټي وی نیوز طرف ته ځلاړم. پی ټي وی نېشنل کې ما تقریبا 15 کال نیوز ویلې دي. د کراچی خوشنصیبی دا چې پہله نیوز کاسټر پښتنه لیډیز کې زوې ما او دلته نه چې پی ټي وی نېشنل کې فرست نیوز ما هي شروع کړو.
په کراچی کې بیلابیل رسنیو سره د کار په اړه اغلی ویل چې هغه د خبرونو سره سره ډرامې او نورې خبرونه هم کړې دي.
پی ټی وی نېشنل کې ما چې د پروګرامز کړې دي، مارننګ شوز ما کړې دي، هغه نه علاوه چې ما ډرامې خو ډېر زیاتې کړې دي. هغه کې سره فهرست ډرامې چې دا کور زما دی، پټان کالونی او نن سبا زمونږ ډراما چې دا آن ایئر ده اعتبار او د سی یو مونږه فیسټیوال کې یو ډراما کړې وا بختورا. هغه کې ماته ایوارډ هم ترلاسه شوی، بیسټ پرفارمنس ایوارډ هم ماته ملاو شوی.
د کار پر مهال د ستونزو د هغه د مقابله پاړه اغلی روبینا صغیر مشال ریډیو ته ویل چې پښتنو زنانو ته هیڅ مسله نشته، ولې چې څوک په خپله ښه وي نو ټوله نړۍ ورته ښکاري.
مشکلات خو اصل خبره دغه ده چې مونږ که مخکې خپل نوم مانی کېدو که نه پښتون، نو پښتون سره واقعي چې یو مسله خاص کړ د هغې ښځو دپاره، ولې چې مونږ خپل ښځو باندې اول خو تعلیم چې دی هغه زمونږ د ښځو نه ډېر لرې دی، ډېر زیات، او چې کوم اکه دوکه خواتین دي هغې تعلیمونه کړي دي نو هغې زیات تر خپل کورونو کې دي. نو مونږ خو ډېر کوشش کوو چې زمونږ ښځې کور نه بار وځي، لیکن ښځې بار کور نه وځي دا زمونږ اوس سب مسله ده. زه خو دا نه شم ویلی چې دا زمونږ ثقافتي یو دغه دی مونږ سره مسله ده چې مونږ نه وځو چې مونږ پښتانه وو ځکه، لیکن زه به دغه ویم خپل پښتنو خویندو ته، پښتنو ښځو دپاره هېڅ مسله نه ده، وایي چې زه پخپله ښه یم که نه ټول جهان ښه دی.
پښتنو زنانو ته اغلې روبینا صغیر څه داسې پیغام ورکوي؟
پښتنو ښځو ته به زه هم دغه ویل غواړم چې خپل کور چار دیواري نه چې لږ بار روزئ که نه، نو هلته هم یو دنیا ده. انسان چې څونه محنت او جدوجهد کوي نو هغې نه به هغه کامیابه کېږي. نو زمونږ پښتانه ښځې واقعي چې ډېرې زیاتې لرې دي دې میدان نه.
نوموړي د خبرونو، ډرامو او ریډیو خپرونو سره سره یوه سیاسي کارکوونکې هم ده، او نن سبا د کراچۍ بلدیاتي ټاکنو لړکې د خپل ګوند لپاره هلې ځلې کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.